السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ په استانبول کې دریم پړاو خبرې پیل شوې. دا خبرې د دوو ورځو لپاره پلان شوې دي او ځینې سرچینې خبر ورکوي که چیرته اړتیا وښایي نورې هم تمدید شي. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوي مشري د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15 تر 30 پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په 6 پیلېږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې میاشتې تر نښتو وروسته د دواړو لورو د استازو ترمنځ لومړی ځل د اکتوبر په 11 په دوحه کې خبرې شوې وې چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانسته. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو دفتر وای په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د ادارې د بیان له مخې چې نن خپور شوی دا هم ویل شوی چې د اپینو تولید او د اپینو له خرڅلاو څخه د بزګرانو عاید هم کم شوی او د مصنوعي مخدره توکو په ځانګړې توګه متامفیتامین تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر موندنې ښیي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د 2023 کال په پرتله 40% کم شوی دی. دا اداره زیاتوي چې سږ کال په شاوخوا 1200 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي. د بیان له مخې وړم کال په 2800 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي. د بیان له مخې د اپینو له درکه سږ کال بزګرانو 104 میلیونه ډالر ګټلي، په داسې حال کې چې پروسږ کال دوی 2.8 میلیون ډالر ګټه کړې وه. د افغانستان او ایران د فوټسال د ملي لوبډلو لوبه نن دوه په وړاندې مساوي شوه. دا لوبه د اسلامي هیوادونو د پیوستون په نوم د سیالیو په ترڅ کې ترسره شوه چې د سعودي عربستان په پلازمینې ریاض کې روانې دي. په دې سیالیو کې افغانستان د سیشن بي پورس تاجکستان ته 9-5 په مقابل کې ماته ورکړه. افغانستان په بي ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یوځای شوی دی. د بنگلاديش ارواکونو نوېل وسلوالو دی وی سیاسي ډلې پر غونډه بریټ کړی او یو تنه وژلې دی. فرانس پرس خبري اجانس خبر ورکړی چې په دې حمله کې پرون وشو د انتخاباتو دی و نومان په شمول دوه تنه ټپيان شوی هم دی. دا بریټ ورسره تر دې وشو چې چهارشنبه پر اس انتخاباتي مبارزه پیل شوه. د امریکا د ترانسپورت وزیر شان دافي وای د فدرالي حکومت د رخصتۍ د دوام په صورت کې به د جمعې پر اس په څلويختو لوی هوایي ډګرونو کې د 10% الوتنو د لغوه کېدو امر وکړي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې لدی امر سره به د هوایی ترافیکو 10,000 کنټرولونکو او د ترانسپورت د امنیتي ادارو 50,000 مامورین مجبور شي چې بے معاشه کار وکړي. لدی سره به په هوایی ډګرونو کې په پراخ ډول ځنډ رامنځته شي، ځینې الوتنې به لغوه شي او یو شمېر به وځنډیږي. د امریکا حکومت نه دی ویلي چې دغه څلوېخت اغیزمن کیدونکي هوایی ډګرونه کوم دي. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر پورونه کې به واورئ چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت پلاوی نن د استانبول کې جرګه شوې ده. د طالبانو حکومت د پلاوی یو غړي دې خبرو ته هیله کودل خو د پاکستان دفاع وزیر بیا ګواښ کړی ده.
مذاکرات بریالی نشي نو کوم وضعیت چې اوس دی ممکن نور هم خراب شي.
د پاکستان د دفاع وزیر دغه ګواخ آیا په خبرو اغیز کولای شي؟
یا به افغانستان زمونږ غوښتنې مني ټولې او یا موږ حق لرو چې د افغانستان په داخل کې عملیات وکړو یا بریدو، چې دا خپله د مذاکرې د روحیې ته ضرر رسول دي.
په یوه ګردي میز کې مو د استانبول خبرې څېړلې دي.
یغه فکر دا ده چې باید افغانستان سره یو نظامي ډګر اوبړ شي. ورو ورو پاکستان کې دا فکر زیاتېږي چې سیاسي یا دغه ډګر په حق کې نه دي.
دا به هم وایي چې د افغانستان سوداګري او پانګونې خونه د حواله لارې نور هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې د صادراتو له اقدام د اقدام هرکلی کوي.
دا یو ښه اقدام دی، خصوصا د وچو میوو لپاره به یو څه سهولت وي. درچې بعض شیان باندې هم ډېر زیات ستونزمن راځي، لکه کشمش او لکه حتی بادام.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن بیا د طالبانو او د پاکستان د پلاوی تر منځ په استانبول کې خبرې پیل شوې. طالبانو د حکومت د پلاوی او غړي د خبرو ته هیله ښودلې، خو د پاکستان دفاع وزیر وارل مخ بیا ګواښ کړی که چیرې دا خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسیږي نو جګړه به وشي. نور په دې رپورټ کې
استانبول نن د طالبانو او پاکستانی پلاوی ترمنځ د خبرو اترو د دریم پړاو کوربه دی. هغه خبرې چې د پاکستان حکومت د پلاوی غړي ورته هیله ښودلې، خو د پاکستان د دفاع وزیر وارل مخه ګواښ کړی ویلي که دا خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسیږي جګړه به وسی. د طالبانو د حکومت د پلاوی غړي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، نن پنجشنبه د نومبر شپږم مې له استانبول ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې دواړه لوري نننیو خبرو کې مثبتې پایلې ته ورسیږي. خو هاخوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف جی نیوز پاکستانی ټلویزیون سره په خپل یو تازه مرکه کې ویلي
کدا مذاکرات بریالي نشي نو کوم وضعیت چې اوس دی ممکن نور هم خراب شي. او موږ سره یو لاره ده چې که زموږ د خاورې پر ضد کوم اقدام کیږي یا زموږ هیواد او آبادی هدف ګرځول کیږي، نو بیا موږ هم همغه کوو چې له موږ سره کیږي، نو جګړه به وشي.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد چهارشنبه د نومبر په 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې استانبول کې د خبرو په دریم پړاو کې د طالبانو د پلاوی مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق کوي. د طالبانو په حکومت کې له دې خبرو با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د پلاوی په ترکیب کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اداري چارو مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سهیل شاهین د طالبانو یو لوړ پوړی غړی انس حقانی د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی او د دې وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالی هم شامل دي. که څه هم د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د خپل پلاوی ترکیب نه دی اعلان کړی، خو د پاکستان د حکومت ځینو بخبرو سرچینو هم ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د هغوی لور ته د پلاوی مشري د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI مشر عاصم ملک کوي. د پاکستانی سرچینو په خبره دا مذاکرات نن پنجشنبه د استانبول پر وخت مازدیګر پر 4 بجو پیلېږي چې د دوی د حکومت د ځینو پوځي مشرانو په ګډون د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څنګه مشر سید علی حیدر ګیلانی هم پکې شامل دی. په ورته وخت کې یو شمیر افغان پخوانی ډیپلوماټان او د چارو شنونکي په دې باور دي چې که پاکستان د مذاکراتو په اوسنیو مهمو پړاوونو کې د دوی په خبره منفي او د جګړې بیانونه ورکړي، د مذاکراتو پایلې لا لوړاندې بې ګټې کوي. له دې ډلې د تېر جمهوري نظام پر مهال په پاکستان کې د افغانستان ډیپلوماټ او د چارو شنونکي زردشت شمس ازادي راډیو ته وویل
پاکستان مخکې له مخکې پریکړه کړې ده او د رسنیو د لارې دوی خپل هغه جارحانه دریځ چې دی هغه وړاندې کړی دی چې یا به افغانستان زموږ غوښتنې مني ټولې او یا موږ حق لرو چې د افغانستان په داخل کې عملیات وکړو یا برید وکړو، چې دا خپله د مذاکرې د روحیې ته ضرر رسول دي او د فشار په توګه باندې خپل دریځ یا خپل موقف په افغانستان باندې منل دي. نو په داسې صورت کې فکر نه کوم چې د دې مذاکرې نه کوم داسې ګټور نتیجه او یا پای دی ولري، مګر که چیرته پاکستان خپلو د دې منطقې شرایطو ته یو ګوري بیا امکان لري چې یو درې ملاره د جوړجاړي پیدا شي. طالبان هم کولی شي چې تر یو حده پورې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. البته کوم چې د پاکستان خپل مشکل دی، پاکستان باید هغه ته خپله رسیدګي وکړي.
د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاوی ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15 تر 13 پورې په استانبول کې وسوې. هغه درې ورځنۍ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لورو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې په نه همکارۍ تورن کړي وو. خو دې خبرو د دوه نورو ورځو لپاره هم دوام وکړ او د اوربان د دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په دریم پړاو کې د خبرو ترسره کېدو باندې هم توافق وسو. خو دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه تر سره کړل چې ګڼو ملکی افغانانو ته پکې مرکزوب لا وښته. د طالبانو حکومت چې د غبریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقص وباله، د غچ اخیستنې لپاره د ډیورند کرخي په اوګدو کې د پاکستان پر امنیتي مورچلو پراخ بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو اړخونو کې د لسګونو کسانو د مرکزوب لامل شول.
و امر دل چې د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ په استانبول کې دریم پړاو خبري امپایل شو. د استنبول د خبرو په مخکینی پړاو کې چې له ځانډا او خان سره ملو دوړ لور دی اوربن په دوام چې مخکې د هیپ خبرو کې تر لاسه شوی او موافقه وکړه. په هغه اعلان کې چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10 په استنبول کې د تر سره شوی خبرو په پای کې خبره کړي ویل شوی د نومبر په 6 یعنی نن په استنبول کې د خبرو په دوهم پړاو کې به مراکچیان د اوربن د هوکړې پر نور جزئیاتو خبرې کوي. دغه راز ویل شوی چې ټول لورو دا ومنل چې د څارنې او تایید یو میکانیزم برامسته کوي ترڅو د سولې د دوام ډاډ حاصل کړي او سرغړونکي لوري مجازات کړي. دا چې تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ ترسره شوو خبرو عملا څه نتیجه ورکړي دا موضوع مې په یو ګردی میز کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزی او د سیاسي چارو له شنونکو او خبريال اسمي یوسف زی سره انتړل. لومړی مې له ښاغلي یوسف زی څخه وپوښتل چې په دوحا او له هغې وروسته د استانبول د لانجمنو خبرو نتیجه دی څه ډول ارزوي؟ آیا دې خبرو تر اوسه کومه عملا نتیجه ورکړې؟
ګورئ، افغانستان او پاکستان عملا یو بل سره په جګړه کې وو. د دوالو طرفونو زیانونه وشو، انسانان پکې قتل شولو، بمباریانې وشولې، او د دوالو ملکونو د خلکو ترمنځ هم جذبات او حد بيخي لوړ جنډر پورته ولاړو. خو د دې نو وروسته چې کله لومړی مذاکرات وشول په 9 د اکتوبر په قطر کې، په یوه کې اقلا د پرمختګ وشول چې یو جنگ باندې داس باندې اعلان شو، او تر اوسه پوری دوه طرفونه په یوه باندې قائم دي. او د قطر مذاکرات د وروسته د استانبول مذاکرات د قطر د مذاکراتو جزونو او دغه تشریح او تفصيل باندې خبري کول وي چې میکانیزم به څنګه جوړي، یو بل سره اړیکه به څنګه پالي، او دغه مسائل چې دي دا به څنګه حل کړي. نو دقیقا دوه طرفونه د یو ډیر جذباتي حالت نه راوتلي وو. په دغه خبرو کې پرمختګ ډیر زیات نه شو، خو د خپل دوباره شپږم تاریخ خبرو ته ټاکل دا یو پرمختګ وو. او همدا ډول بل اخر یو څه پرمختګ دا وشول چې پاکستان که د افغانستان راتلونکو خلکو لپاره د تورخم او د چمن دروازې خلاص نه کړي، خو د دې خوانه چې کوم افغانان تللو او د ستر مشکل وو هغه د لپاره دروازې خلاص کړي.
مننه یوسف زای صاحب. ستانزای صاحب، تاسو هم داسې انګیری یم دا څه فکر کوئ چې د دغو خبرو په نتیجه کې یوازنې لاسته راوړنه چې شته هغه دا چې دواړو لورو تر اوسه پورې دزبندیز باندې درېدلې دي، یعنی بندې مراد کړی دی، یوازنې نتیجه هم دا ده؟
ظاهرا بله، ظاهرا مثلا دغه ده چې د اوربند دوار لورو ترمنځ راځي څه ده. خو یوسف زای صاحب حتما متوجه ده چې دا د افغانانو د خپل خوښه لپاره د پاکستان حسنیت نه ده چې کډوال خپل خوښه وزي، بلکې دا یو بار او په پاکستان باندې چې کډوال په اجبار سره خپل هواد نه باسي، او د دله فارای دا په اصطلاح د تورخم او سپین بولډک لارې پرانستلې. چې دا ځکه نه کوم حسن نیت وی یا په اصطلاح یو حالت وی چې هغه د کوم مذاکرات د پرمختګ د پاره یو مثبت پوینت وی، بلکې دا د پاکستان د څو میاشتو را په دخوا د مهاجرو د اخراج لړۍ ده، او دا فقط د همدغه لپاره خلاصه شوه چې دا حسن نیت نه ده مال نظره.
استانزای صاحب، د مخکنیو خبرو د پای پای لمکه ویل شوی چې دوه لور منل چې په دغه خبرو کې چې بیا تر سره کیږي د څارنې او تایید یو میکانیزم برامسته کوي ترڅو د سولې د دوام ډاټ حاصل کړي او سرغړون کې لوري مجازات کړي. دا به څه ډول یو میکانیزم وي او څوک به پرې څارنه کوي؟ ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوږده د ډیورنډ کرښه ده، او پر دې څار فکر نه کوي چې ناممکن دی چې تر سره شي؟
دقیقا اس خبر دا ده چې پاکستان په دغه مذاکرات کې، تیر مذاکرات کې په استانبول کې هم جالب غوښتنه درلوده چې ډېر واقعیتونه سره تطابق نه لري. مثلا د پاکستان حکومت یا پاکستانی پوځي چارواکي یا استخباراتي چارواکي د طالبان نه دا غواړي چې دوی ته په پاکستان کې د سولې تضمین ورکړي. یعنی دا چې افغانستان یا مجموعه طالبان حکومت دا باید د پاکستان د دوی په اصطلاح د پولو ساتونکي شي. دا یو ډېر غیر منطقي غوښتنه ده، بیا یو مستقل هیواد ته دا غیر منطقي غوښتنه ده. مثلا پاکستانیان غواړي چې د ټي ټي پی په ضد یا د دوی د مخالفو ګروپونو په ضد طالبان عملیات ترسره کړي،
راوند میکانیزم باندې فکر کوم چې دا به ډیره مغلق میکانیزم وي چې بیا باندې توافق وشي، چې په خصوص هغه وختونه چې پاکستان تر هغه ځایه پورې چې موږ او تاسو ورته لاسرسی لرو هغه وختونه چې پاکستان کې وي دا به ډیره عملي نه وي. دا چې ما ته ډېر جالب سوال دا ده چې د پاکستان حکومت له یو خوانه د طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني او له بل خوانه د سرغړونې په صورت کې مجازات. تاسو وګورئ کله چې توافقات امسا کېږي که چېرې هغه د معاهدي بڼهولوي معمولا دا په ملګرو ملتو کې ثبتېږي. په ملګرو ملتو کې د دوو مستقلو هېوادونو چې هغه د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري دغه له خوا ثبتېږي. بیا وروسته که چېرې تخلفات رامنځته کړي هغه ته مجازات یا معاهدات په اصطلاح پرې عملي کېږي. معنا دا ده چې د یو خوا پاکستان د طالبانو حکومت د یو دولت په عنوان په رسمیت نه پېژني، لکه چې د دفاع وزیر په خپلو آخرو څرګندونو کې هم دا خبرې کړې دي. له بلې خوا د مجازاتو د تطبیق مسله بل د لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده دا مجازات څوک تطبیقوي؟ کومه مرجع؟ معنا دا ده چې قطر یا ترکیه ټول خبرې د دې ښکارندوی دي چې زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات ډېر نږدې شوي وي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې تاسو وینئ تاریخ په اوږدو کې د ډیورنډ دواړه خپل خلک یو خلک دي، د کنټرولول د په خط کنټرولول یا په هغه باندې نظارت کول. حتی په هغه وخت کې چې ناټو تاسو په یاد دي چې د ناټو پاکستان او افغانستان ترمنځ داسې کمیټې وجود درلوده چې دا لاین باین کنټرول شي، په هغه زمانه کې هم دا کنټرول نه شو. او د کنټرول لوی علت دا و چې پاکستان په هغه وخت کې له طالبان نه یا د افغانستان د همغه وخت د حکومت له مخالفینو سره مرسته کول او دا خط وار وار نقص کړی. نو زه فکر نه کوم چې دا کنټرول هم ساده خبره وي او د دې میکانیزم هم ډېر وچی. ښه خبره دا ده چې دواړه لوري په هغه واقعیتونه چې په میدان کې دي په هغه باندې خبره وکړي. پاکستانیان لکه چې لیدل کېږي یوازینی شی چې غواړي هغه دا ده چې په دې اوسنی شرایطو کې چې د نه اطمینان حاصل کړي، زه فکر کوم چې کابل لدې سره په خپل روابط کې تجدید سره وکړي.
مننه استنغزای صاحب. یوسف زای صاحب، د پاکستان دفاع وزیر چې د استانبول خبرو نتیجه نه ورکړې تقریبا ناکامه شوې، خبرداري ورکړل چې د دغه خبرو د ناکام کېدو په صورت کې اوربند له خطر سره مخامخ دی. د دې هدف څو یعنی بیا هم پاکستان فکر کوي چې نیت لري کچری دا خبرې نتیجه ورنه کی د افغانستان هوایی حریم نقص کړي او هر چیرې چې غوښتي وي هلته هوایی برید وکړي.
دا وخت د پاکستان د پوز په منځ کې په دې بحث روان ده. خپل د پوز مشر چې د پاره باندې ورکیږي چې هغه ډیر جارحانه فکر لري او د عمران خان سره یو هم مشکل ده او په مجموع کې د افغان طالبانو او افغانستان سره هم مشکل لري. هغه فکر دا ده چې باید افغانستان سره یو نظامي ډغره وبل شي. خو ورو اوس پاکستان کې دا فکر زیاتېږي چې سیاسي د دغه ډغرې په حق نه دي. هغوی غواړي چې مشکلات وي، هر څومره وي، باید د خبرو اترو له لارې حل شي. او له دې امله اوس یو ځل بیا په پاکستان کې دا ګونګسې ګډې دي چې د پوځ تیر مشر جنرال باجوا او جنرال حمید ټي ټي پي سره مذاکرات کړي وو. تقریبا 80% مسائل له ټي ټي پي سره حل شوي وو او باید د مذاکراتو لار پرې نه خوځل شي. خو اوس خو یو ډول داسې یو حالت راغلی وو چې جګړې حالت وو، هر څوک مجبور وو چې د پوځ چې کوم
یعنی یوسف زای صاحب، یعنی فکر کوي چې د پاکستان حکومت یا هغه د پاکستان پوځ د ته چمتو شي چې له ټي ټي پي سره خبرې د لانجې وزنې حل لار ده. فکر کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې دا ترنګلتیا به یو څه منځ لاړ شي؟
دقیقا همیشه د افغانستان په دې اوس وخت کې درسته ډیورنډ یو مسله ده، یو تاریخي مسله ده، یو بل سره ګریوان ته لاس نه اچوي. خو په تیر شلو کلونو کې جمهوریت کې هم د افغان طالبانو مسله وه پاکستان سره، او اوس بیا د ټي ټي پي مسله د پاکستان له افغانستان سره ده. خو دا ما ویلي چې ورو ورو دا بحث زیاتېږي چې دا جګړه بالاخره طالبان هم نشي ګټلی، افغانستان هم نشي ګټلی، پاکستان هم ګټونکی نه ده. او په دې کې به ټول نه زیات زیانونه پاکستان ته رسیږي، ځکه چې دننه په صادیم جوړنه د مشکلات هم شته ده او سره دې چې دوی داسې یو فکر ورکوي چې امریکا د مونږ تر شا ده. حال دا چې فکر نکوم چې امریکا د طالبانو پر ضد د پاکستان د دغه ډول بریدونو حمایت کوي، خو پاکستان دا کوشش کوي چې طالبانو باندې یو ډول ذهني فشار یا پابانانو واچي. ځینې کسان په مطبوعاتو کې هم وایي چې دا خبرې چې کیږي یا پاکستان چې دومره لوړ موقف نه خبرې کوي دا تر شا دی امریکا ده. زه فکر نه کوم چې دا وخت امریکا د وغواړي د هیچا لخوا د طالبان وظفي، ځکه چې طالبانو سره د ښځو او د مېرمنو د بشر حقوقو په مسایلو باندې د امریکې مشکل په خپل ځای ده. خو نور زه فکر نه کوم چې دا وخت د هغوی عاجل ضرورت ته چې طالبانو سره د افغانستان سره د بیا څوک شخړې پیدا کړي. خو بهرحال د پاکستان اوس په منځ کې دوی دا فکر کولو چې افغانستان کې دننه که په کابل کې بریدونه وکړو یا په کندهار کې برید وکړو نو کېدای شي افغان طالبان تر فشار لاندې راشي. ورو ورو دا فکر کوي چې د جګړې د لارې د هوایي ځواک د لارې موږ نشو کولای چې په کابل کې حکومت تبدیل کړو یا تغییر کړو، او دننه طالبان یو کمزوری حکومت په صحیح رسمیت نه لري. خو په افغانستان کې دننه د دې الف نیب پورې اصل به صد افغانستان باندې کنټرول ده. نو افغانستان چې په خوا په افغانستان کې دا حقیقت ته چې پاکستان ډېر برلاس لرلو درې سلور حکومتونه چې په افغانستان کې تغییر او تبدیل شوی او کې مستقیم یا غیر مستقیم د پاکستان لاس وو، خو اوس هغه حالت نه ده. د طالبانو افغانستان دننه دوی پراکسیز یا د دوی په ګټه جنگیدونکي څوک نه لري لکه څنګه چې طالبان لرلو یا مجاهدین لرلو د ډاکټر نجیب الله حکومت په نسکور کو یا د تروریزم پر جن جګړه کې دوی امریکا سره یو ځای شو طالبان حکومت نسکور کړو. نو له دې مله دوی بمبار خو کولای شي، خو په دې باور دي چې په افغانستان کې د بمبار د لارې رژیم نه تبدیلیږي. او بل دا چې د دغه بریدونو نه وروسته د طالبانو د افغانستان دننه د خلکو دا چې طالبانو سره د چې یو ځای په حکومت ده د طالبانو د برید نه وروسته پاکستان ګریبان ته مستقیم لاس ور واچولو، په دې مله د طالبانو یو ډول د دې د پالیسیانو سره مخالف لرونکي هم یو ډول طالبانو په دغه صورت باندې طالبانو ته چچکی وي یا طالبانو ملاتړ کوي. د دې نه هم اوس پاکستان یو ډول یریدل دی. دوی دا فکر کوي چې خلک به طالبانو خلاف دغه بریدون نورست راپورته شي، خو چونکی پاکستان سره د خلکو یو تاریخي حساسیت ده دغه ډول حالت لبل یو هیواد سره شوی وای یا امریکا راغلی وای کېدای شي دومره حساسیت ونو. خو پاکستان سره د خلکو یو ملي حساسیت ده که پاکستان له طرفه په هر چا باندې په افغانستان کې برید کیږي دوی لپاره د بللو وړ نه ده. نو ورو زه فکر کوم دوی هغه جارحانه فکر او جهانه مو ډورو ورو اوس یو څه د حقیقتونو طرف ته راځي چې دا جګړه دوی په ګټه نه ده او د افغانانو په ګټه هم نه ده او ورو ورو غواړي چې یو حل راوباسي.
استانزه صاحب، آیا فکر کوئ چې پاکستان غلطه محاسبه کړې وه لکه څنګه چې یوسف زی صاحب ویل دوی به داسې فکر کوي چې احتمالا د طالبانو حکومت به په دې شکل کمزورې شي او ولس به ملاتړ ونه کړي؟ اما معلوم شو چې حتی د طالبانو هغه مخالف مهم څیرو هم خپل غږ اوچت کړ او د پاکستان پر ضد څرګندونه وکړي.
ګوري دقیقا هم داسې ده. دا برسېره پر ضد طالبانو ته ضرر ونه رسوي. طالبانو حکومت ته د تیرو او بمبارډمانونو بلکې طالبانو دوه جالب اقدامات کړي. یو دا ده چې په ټول د لنډلاین کې یو همغږي سره عکس العمل خود او ډیر زر عکس العمل خود چې پاکستانیانو او پاکستانی پوځیانو اصلا دا تصور نه سوای کولای. بل خو له کچتا سو ته اشاره درلوده پاکستان د افغانستان په عامه ذهنیت کې او لکه چې تجربه هم خوده ده د خپل موجودیت نه راپد خو پر اوسه پورې معمولا د کابل حکومتونو سره هیڅ اړیکې نه درلودي په استثنا د ځینو خاصو مواردو. ظاهرا د دوستۍ اما عمیقه دوستۍ نه و. هغه مسله دا ده چې هغه د ګورنګ د پښتونستان او د بلوچستان مسله د افغانانو په ذهنیت کې یو ملي ارزښت په عنوان پیژندل کیږي. نو هر کله چې پاکستان په کابل کې هر حکومت په ضد راوچتېږي په افغانستان کې ملي احساسات رابرسېره کیږي او له هغه ځانګړي حکومت نه ولو کله سره موافق وي یا مخالف وي د هغه نه ملاتړ کوي. او دا د دې لپاره طالبان د پاره مهم سو چې کله برسېره پر دې چې د پاکستان بمبار کوم خاص لاسته راوړنه نه درلوده چې طالبان په هغه تغییر وکړي یا په اصطلاح یې تسلیمۍ سر وټیټ کړي. بله ګټه یې دا وکړه چې یو ملي روحیه د پاکستان په ضد رامنځته شوه. او لکه چې یوسف زی صاحب ورته اشاره درلوده پاکستاني مقامات باید ته متوجه واوسي برسېره د اقتصادي مسایلو
دوی په سیاسي لحاظ دا اوس د ډېر بد اپوزیشن سره مخالف دي، چې د پاکستان هر د پاکستان د حکومت هر مثبت اقدام هم تر انتقاد لاندې راځي، او په سیمه ییز لحاظ هم پاکستان تر فشار لاندې راځي، په دې معنی چې دا چین غواړي چې دا جګړه را شروع شي او بالاخره پاکستان ته برلاسی شي، د لپاره چې چین هم د خپل افراطي ګروپونه ډاریږي او له طالبانو سره یو ډول تشویقي ډیپلوماسي مخته وړي. اخواته هند وجود لري، اخواته مرکزي آسیا، روسیا، دوی غواړي چې د طالبانو له حکومت سره خپل ستراتیژیک روابط جوړ کړي. په دې اساس فکر کوم په ټول لحاظ پاکستان بایلونکی ده، او زه بیا هم دا تکرارول چې زه فکر نه کوم چې پاکستانیان پاکستاني پوځ د دې جرأت وکړي چې بیا د اخواته دوامداره نظامي اقدامات چې ممکن نمایشي اقدامات وکړي، دا مدار په هیڅ وجه دوامداره نه دي.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو په اړه بحث مول ازادي رادیو واوري، د استانبول د خبرو موضوع د ازادي رادیو د ازادي په چپو کې د خبرونه د بحث موضوع ده. د افغانستان په وخت د ماخام په وجود د بحث ام پیلېږي. مهروي
له خبرونو ور اخوا
یو نوی خبر لمخه پاکستانی پوځیان وای چې نن د کندهار پر سپین بولډک بریټ کړای. فرانس پرس خبری آژانس د پوځي سرچینو وایي شهیدانو په وینا خبر ورکړ چې د اوربند سربیره پاکستانی پوځیان پر افغانستان د ذکرې دی. ټلو نیوز خبر ورکړي چې پاکستانی ځواکونو د 15 بجو خواته په سپکو او درنو وسلو حمله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن په استانبول کې د طالبان او د پاکستان د حکومت د پلاو ترمنز خبرې بیا پیل شوې دي. دا ازادي راډیو اوري د ورستۍ پیښې نور جزئیات بل تاسو سره شریک کړو. او سم یو بل راپور، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د حوال لارې نور هیوادونو ته د افغانستان د وچه او تازه میوې د صادراتو د اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د وچه میوې د صادراتو ټولنه هم وایي هیله مند چې دا پریکړه ژر عملي شي. د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت د مالیه او ترانسپورت وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې د حوال لارې د افغانستان د وچه او تازه میوې د صادراتو په پار اریانا افغان هوایي شرکت ته په خپلو فیسونو کې 90% کموالی راولي.
دا سمحال چې له نګدی میاش راهي سید افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ تړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونی خونه د حواله لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې د صادراتو هرکلی کوي، خو وايي د اقدام د تازه میوې د صادراتو ستونزه په بشپړه توګه نشي حل کولای. خو دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خان جنل کوزی پنځشنبه د نوومبر شپږم ازادي رادیو سره په خبرو کې په ځانګړي ډول د وچ میوې د صادراتو په برخه کې بیا د اقدام غټور
دا یو ښه اقدام دی، خصوصا د وچو میوو لپاره به یو څه سهولت وي، ګرچې بعض شیان باندې هم ډېر ستونزمن راځي لکه کشمش او لکه حتی بادام. تنها په جلغوزو باندې او همدارنګه په پسته باندې، زعفرانو باندې او همدارنګه په ینګه دې باندې دومره ډېر ستونزمن نه دي. هغه تواره کوي تازه میوه که په یو ډالر باندې یو کیلو انار انتقال شي نو هغه شانتی چې باید ګټه وکړي، ځکه شانتی نشي کولی چې تنها کرایه یو ډالر شي. په هر صورت بعضې اموال په تازه میوو کې هم کېدلی شي چې ګټه وکړي.
نوموړی له خصوصي سکتور هم غواړي چې سیالي وکړي، کارګو الوتکې پیدا او په نرخونو کې نور هم کم مالی راولي. په ورته وخت افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې ویان خالد احمد رحماني هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی هله من دي چې دا پریکړه ژر عملي شي.
شرایط فعلي کې په پاکستان محدود است تمام بنادر
حال چې پاکستان سره زموږ ټول لارې تړلې دي، دا د صادرونکو او کروندګرو لپاره یو ډېر ښه تصمیم دی. مخکلمنجو چې دا ژر عملي شي،
هر چیز وتر به خی تحقق بیافه.
د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نوومبر په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي، د نوومبر په 4مه د دوی په تازه غونډه کې د اریانا افغان هوایي شرکت لارښوونه شوې چې د دې وروسته به فی کیلو صادراتي سوداګري ستوکي په یو ډالر او فی کیلو وارداتي سوداګري ستوکي په 30 سنت انتقالوي. په کې دا هم ویل شوې چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د اریانا شرکت لپاره خپل فیسونو کې 90% تخفیف ومني، او اریانا افغان هوایي شرکت ته هم لارښوونه شوې چې وکارګو یا بارورونکو الوتکه وپیری. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بلخ ولی محمد یوسف وفات از ازبکستان ته په خپل سفر کې د هغه هیواد د سرخان دریا له ولی سره هوکړې کړي چې د افغانستان تازه میوې او سبزي به هغه هیواد ته صادرېږي، او بیا له غزا د هوایي دهلیزونو لاره چین، روسیه او هندستان ته لیږدول کېږي. باختر آژانس چهارشنبه د نومبر 15 په خپل اکسپانه د خبر په خپرولو سره ویلي د سرخان دریا والی چمتووالی ښودلی چې د امکان په صورت کې به د افغانستان د نورو سوداګریزو توکو پیرلو او یا د ګډو صادراتو په برخه کې هم همکاري وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې د اکتوبر 11 راهیسې د طالبان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته تړلې دي چې له امله افغان سوداګرو ته درانه زیانونه اوښتي دي. د دوی له ډلې د تازه میوې یو سوداګر احمد سمیر ازادي راډیو ته وویل
در حدود 200 کانتینر
شاوخوا 200 کانتینر په کې یوازې انګور وو، ټول خراب شول او بیرته را وګرځیدل. تقریبا دوه ورځې کېږي چې راستنېدل بیرته پیل شوي دي.
مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې افغان سوداګر له دې امله تقریبا 50% زیانمن شوي دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د خبرو تر بشپړېدو د سوداګرۍ په ګډون ټولې چارې ځنډول شوې دي. نن د ترکیې استانبول ښار یو ځل بیا د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ د پلو د خبرو کوربه دی او د دواړو حکومتونو ترمنځ د ستونزو د هواري په موخه به